یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو پخیر نن د سیشن به ورځ ده د مرغوم یا جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالی پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سیوي چې ډیری شزی او ماشومان دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزی او یو ماشوم شامل دي دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوی ده طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګی هم بند کړی دی په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه پارولې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه ده په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی یې حاجي خوشحال نومیږی دی 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمېر یې سولو ته ورسیږي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واردل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندېښنه مرکه هم خبرو
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلونو کې کومه ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه ایدیالوژیک ډله وه دغه سره د نړۍ د ګوډ ګوډ نه او د منطقې د هیوادونو خلک پر سر ملګري وو او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل
دا هم ورته په کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سمې ده
ششکل بیا هم په دې خطر کوچ دا سل وخت دی دا روش وو کله دا کوي سره برشه شي دا
د اوکرين پر وضعیت هم راپور خبرو د خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث اوریدلای شئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتس په افغانستان کې د مهال د ګرمي 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خواجه آصف د خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده هغه ویلي دا کار داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت فیصله کړي چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستانی حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستانی طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه، خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپلو شمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړې چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد پخپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
عمر دل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوي راپورونو په باب پاکستانی چارواکو اندېښنه شولې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستۍ ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بیلابیلې ادعاوې کړي دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړي دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپله په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د جینو نویو ستراتیژي د لاري غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې سلويکو کلونو کې چې ګټه رسولې و، ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو لپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دی، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلویښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل، اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر صاحب تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغه ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرکې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره اوګه په اوګه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلې د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی، نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپل کچیر ته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا اداوي چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځای دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه داوی تر ډیره حد پورې بې ځای دي. لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري له بندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسته له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې له زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکی او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب موجود
وی. د پوهنتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پوهنتونو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پوهنتون سره ملګري شي او یا د خپل پوهنتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان که وی، تخار، د ولایات و پا ولسوالیان که وی، هلته خو انترنت صحیح کار نکه، حتی برق نشته، نو هغه څنګه که ویش هغه ته لاسرسی پیدا کی. خو بیا هم وایم که د حضوری زکر پا زی که حضوری زکر و نو سیگی آنلاین یا خو انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوریت نظام کې د پوهنې وزارت په خانه مرستیال صدیق پټمن لزده کړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نحو وشتمه په افغانستان کې د خدینه ماسلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپل واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټي کرلی دي. دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونو به نه غواړي اوس سږ کال دا پر حاصل د خیر انشاءالله چې موږ یې شته دا دریم کال دی. سږ کال بیا انبار په دې خطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی دا رشد وکړي هلته دا کوي سه بره شه شي دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې له دې دا د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې بیا در درو سو د درې نیم سلو سو ډالرو پرېسته په دې کې بیا سپینو سره شي داسته ځینې خارجي تخمونه ځینې وطني تخمونه په دې خطر باندې فرق ډېر پکسته. مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصلي کې دا د ځمکې سره زر جي اوم مثال کې یو سړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشیر اته مثال شل بوټ کشیر جي د شل بوټ سره تقریبا لزر 15000 افغاني اید د ترلاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځینو هغو ولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت و زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي د انجی بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سږ کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې شي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دښتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فني ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ. روسیه د دونیسک په برید کې د خپلو درش پیتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اوکراین پوځ پر روسی پوځیانو د امریکا په لاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله دغه بریدونه کړي دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې پوځ د جګړې په یو نادره اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوځ لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتي پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د دوی درش پیته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوځ او روس پلوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتي کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم دوه هیمارس توغندي شانډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسیې سرتېري ووژل شول. د وژل شویو سرتېرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابلو سیمو او پلازمینه باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوځ ادعا کړي چې د جنوري په دوهمه باندې د روسي څلور سلوخت راکټونه په هوا کې په نخا وښتلې دي. خو د پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلچکو منلی چې د روسي پر راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې لامل یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو به برخې شوي. پر اوکرين د روسي د پوځي يرغل لس میاشتې وتلي سره لدی چې د اوکرين په جګړه کې اوکرايني او روسي ځواکونه ته درنه مرجوب لاوختي. خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې يرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو به بډیر ژر پایل شي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لست. په پیل کې لملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو متبرو خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کار د شوزو مخه ونیسي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د بندیز دا بیر رامست کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیاي او نور مهمو خدماتو څخه به برخې سي ځکه د افغانستان نیمای نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستيال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوتو د تاک ته بندیز په غډون د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز خبرونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینې او همدارنګه له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزي ویلي حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دای نه ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې له ښځینه کارکونکو پرته دوی نسی کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینهو ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون له مخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ستراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او غرانی سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپلو وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسی کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتر سرک مو جوړ کړ. الحمدلله دغه 1,000,000 روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوې دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابره شوې و چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالله مولوی صاحب د نورګل سوال امر بالمعروف محتسب ما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدله الیا به کوم مریض هغه به هسپتال ته رسیدګی دا غینه کېده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زی باندې خندونه به زینه به شپې به ملاره کې کېدله مازیګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجې به رسیدل کنه کله به زی په زی به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ ته د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوي دي مخکې به 3 ګنټو کې رسیدلو اوس نیمه ګنټه کې رسیږو مونږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوی لرغونی آثار کشف سوي دي. دغه لرغونی آثار مرکز پولی علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل سوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازمي اقدامات سوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې نوی کشف سوي لرغونی آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دولې لري تقریبا دا چې کوه حدود د 2.5 کرو په داسې قدامت لري د اسلامي دولې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دي نظامی ځای د ملکی ځای د چی دي د تاسو لرغون په هانڅ وای
دا خو یو هغه د شغونډي غونې دا تقریبا دا چې سبا د نړۍ مستقلی کورونه نو یې ستا په باندې دا به نو د سیمې خلکو هغه ځکه دا چې ځای تاریخي ځای دی او د سیمې ځای آثار کومه دی قدیمی یا داستانی شمه چې کومه قالایم دی دا ستد کې په مش پنګری مون ته راغلی نو بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدا تو څه سره هم راغلی نه یو کته او د سپیټی سره بیا دې ته ورته د راځي چې دا داستانی شمه ده.
کلیوالو چې په کلی دلیو کتیبه یې په کلی دلیو لیک په کلی دلیو چې په کلی دلیو تاسو خبردار کړئ دا داستانی شمه ده لرغونی شمه ده
نو دا که کوم چې چې دا غي خدای شي دا اجونی کې مخاوره چې نسبتا نور یو د پارکي دلته یو مثلا سیم پاسيوي دا چې نور دا موږ تاسو کوم ډول ورته وایو ما چې نور دا کې مونږ یو یا دا چې نو کوزړې چې کومه غلي ده او ټوټه والا هم دي سمجا کوم نه خلق راځي به ولا شي مخکې مو دا چې کوم سپینګر له خلکو نه خلق راځي دلته چې څه به کېدلی دا خلک نو طالع له موږ دا چې حیات راوښتو
او دې سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولې؟
نو خدای غواړي چې کله ماله تر هغه وروسته د امنیت مندانی څخه اختیار سره ما مخه راځم په پیټا کې چې مرکز د هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې نار کې به دوه ساتل شي نو د لپاره بیا وار په وار دا څه کوم د دریم مېستو کې مونږه امنیت مندانی له سوالو سره خبره کوو دا چې وي استعاره مرګ دي ګان کی مرحمه ته دې مونږ دغه پروګرام شنو دا ثاني سم شي دي نو ټول ساتو سي دي خپل کلاس کې وسلام ده او دا په خاصه سي وي خو سي دا شي شي نه ستاده او دا چې مکه مونږه پر تي حوجې شي یلته دي مې تي حوجې نن دي ګان کی کړی دي چې سورې د لاس او نوري او دا چې کلی ول خلک هم انکاري د خپل مترغه دا چې مونږ تر او خدا نو په دې چې دا شي نو ساجي تاسو یې مستنی سي ماته
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یاره نو دا مریضان به چیري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو دا زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د تارتیا لرو له طالبانو ته موږ ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سبندسوی د سیل کچې سیمره کې نو دا بڅو خپل کې کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچې سیمره کې نو غیواز آزادی رادیو چې موږ غږی تر خلکو پورې رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بي سي موبایل شبکې کار نه کوي. نو موږ هیله لرو چې موږ راځو په ټول چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابر کړي. مسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکه افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو صدا ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کیږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده